آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیره ته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوي نه کیږي په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې حالته ورسره ناوړه چلان کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یات شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېلو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزي سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام چردم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډیرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیز او کل احمد هلمند ولای څنګه د سوري څخه مې اړتیا ولید د سنگل له سوري څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کوي مکتب نه سنمر غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوم چې مکتب جوړ کې زه کړه مې مشمول مې تر سن وایو بیا په د هلمند ولای سنگل له سوري کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مرک شیان ټول به سی واده جن عمر ته باید مکتب جوړ کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزاد الوسالی څخه ستاسو سره په اړیکه کیم ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چاواک پر ورسوی د نوزاد الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه ودا خو ګر تاریخ کو دا تاریخ را باندې بند کړی دي نو وس دې موږ سره مو سی ودا کوم کنه وک کنه خو نو موږ بیرته کړو نو دا ما ژاختر دا ولا ټول چارواکو په ویل سي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ شې بیا ولري سلامونه نیکی لی د ازادي رادو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوغان یې هم وس ماته راورسه دلی چې مسافر دی وړیا دا ګرد افغانیان دی ګرد افغانیان دی چې دا چې وټاوی د کی ګوره هغه چې وټاوی پر یګو باندې راشو کیږي او په دغه یګو کې زی دا هم وسغه ودانی ته راورسه دلته شوکې بیا د دې ځای څخه بیا نور بارې دا مسیر پر مسیر باندې چې زی وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دی کډیر دی د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي هر چی رشیارې وولې د یغه بس ځای دی په دغه یګو کې چې مړ سو به دغه یګونه بس قبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دی خو بدای درته وایي چې جړ ځوانان مولید دي چې پراتری پټوي پر کشکړې دی یګوندې راغوشتي دی بالا هغه قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر و رحمی دی دغه د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولري په مخه شه هله کوم چې نشره کوي دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولري
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامو د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چا هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دی چې یو معلم دې سره اوس مخته تر دې مکتب تیر شي تر دې معلومي تیر شي نو دماغ وختنه لتاش څخه دا د دماغ تاش درېږي پوری ورسوي است د دماغ څوک وار وي دي شاګردان هغه مخول سي دماغ برخلیک معلوم چې زه حیا دماغ مشات سره غسل شپږ میس کې سم مشات نه داخلي لموسات سره کار کوي وستي مدرسو دی والا مشات حواله یو موږ دغه شپږ میس کې سي ورزو نم کوم مشات ستنه سو کې دی ډاډ راکوي سي ورسنه سو کې دی ست سي موږ ته اطمینان راک خیر وي سره غلې نو موږ لته څخه له قوم سي دی هغه مسول کسانو تر وګونو پوری ورسيږي سي دا ملت په تر څو دغه سي زوري تر څو موږ داسې کړي وو استادان په ډیر بد وضعیت کې دی په ډیر بد حالت کې قرار لري اوس نو لته سي قدر منو څخه مې دا ډیر وختنه داسې د دې ما وخت مسولینو پوری ورسوي اصل غزنی ولایت څخه یو تن خوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم سي ما وخت تاسو ته د مسولینو پوری ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي هېڅ کار او مزدوري نشته خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود ته وجې وچ شي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې یم دغه زما اواز تر مسولینو پر ورورسیږي موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې دا څنګه حکومت دی دا څه رقم دغه دی دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې وسلام په احترام د غزما اواز تر مسولینو پر ورسیږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی
علیکم ورحمت الله تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم نو دا ترافیکی پیښه په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو همدا دلیل چې دی اغاز موږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطی د وجې څخه دی موږ د افغانستان خلک چې د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطی کوي په لارو کوڅو کلیو شارو کې د وسایلان دوی ډیر زغلی مثلا په واده کې لس پنځلس سوشل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرده پر یو بغل باندې د یې خوڅ چې څوک را رواني هغه ته لار نه ورکي نو باید ووایي ټولو افغانانو وړوندو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې نو خدای
کوله دا پیښه برکه میسي السلام علیکم هلمند ولایت مرجان خبرې کوم ما واده تر لوړو چارواک پورې ورسیږي موږ ماجر د پاکستان سره غلي موږ سره هیڅ مرسته نه دی نو معلم راست سوي د شي موږ ته نه دی راکول سوي موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غره کوم حالات موږ برته مجبوري که په غلای کې په رقم موږ پاکستان ته برته وړو موږ د مجبوري سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان علاوه خو حالات سمو پیسې وې اوس پیسې نشته نشته دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي بېرته د مجبوري سره روان دي دغه اوس هم روان دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د خاوند حسینی حکومت سره د مو د غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلق و سیده هست خلق تر دیر ستونزی جود کردی دیدی سرک دو کار کیگه چی یوازی تخریب شروع ده ها شرکت 50 کلومیتر تخریبونه خود 2 کلومیتر هم نده جول کچیری پا دی سرک منظم نظارت او مسلکی خلق و کار کرده وی اوس بایا بیرت تازه جول شوی سرک نتخریب ولی
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه یم. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې څه پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د خو اوبه وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه ده ورته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوی دي الا روش تر مسؤولو چارواکو څخه د مږ زغ ورسوي. ډیره مهرباني به و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول نیم د ننګرهار څخه ازادي راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هلی او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د ازادي راډیو لاله نه په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې منګه د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو، په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سره لمر ته ناس یو، سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړ او ګډه وډه پرته ده.
وایس ته پریږدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویې مو ټکیې مو ډبه یو، که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کوي، که نه ویشيږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راسو دا غم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس سشن قیامت ته، تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کیږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو، موږ هم خبره کړه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په دغه پیغامونه کې ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د قربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمنی د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زمو همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستلو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی استسوی دا ډېری غټي پولیسی یا جنایی غلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلوده. خو په المان کې بعضی موضوعات را مخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راپېښه شوله نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه او دوی جنایي دوسی وړي.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي دا به چیرنه وسی دا به سیاسي چیرنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی د سیاست مدارانو د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي. باید دوی دوسی راوغول شي د دوسو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کام دا یو او رستې ډله و.
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي چې هم دا او د سیاست مدارونو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه د وستلو لاریو ته برابر وي چې د بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي. تاسو نور الوتکه به هم لا افغانانو نه ډکې شي او بیرته کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبا شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم. خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایو سره موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کیږي چې په یو مسله باندې تل آلمان خارج کی. دا باید ډېر مسلې باید سره یو ځای شي. دا باید محکمه باید په ډېر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یو وار باندې په دوو وار باندې دا کسان استل په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم د ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکو شوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. باد سلام ته یو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادر کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ علامل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اچ فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادره کسوی دی. هلک چې دی ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یو وسیله باندې زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هیله خدای دې وکړي چې نشر کې ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ننګرهاري ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% ده. نو په هفته کې درې ورځې زه زم کار ته، پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زما نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم، او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم، له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع وم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای. هغه ډاکټران مالی دلی دي سه اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي، که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه لمانه مشرم ده، کیدې چې سی د روغتون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سکه کومه فیصله
درست. مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټولو سم سنف پوری، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان، هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره مطب وکړ
د لسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسې کې وو یو لیسې سکندوس په شار کې وو او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیشي چې واورم وینو یخ په مشاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپه پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کاله روز ده سی کاله ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کاله روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پریشو یعنی ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو
نه د له خاطرې سې ما د هیڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تپ ته داخلي دوکې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې ما درخواست ولېږو بیا یې لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه وو سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وای او دلته بیل درس وای
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار استلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سېما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه هغه دی زه بله خاطره مې یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شه دسي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و اخو با اخو که دلیت چاس دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره اخو با کامی بیدل خو پاکستان کی یو بل سیستمو سے دی اخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی او دی دی سیت پوی ساب را پلل سی پیغه کی ضرورنه دسی دوی اخو تاکر شاگرد و اخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغبی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغسی کلا بطب تراتو بیانو مجبور او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
څه خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کس افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کس افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې م درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سی وه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېمه ملګری د کشمیر وه آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې په شاور کې وکړو او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو. ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما. خو اول پوښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سی دغه ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته، او دلته یې امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبر پانتنو کې حسابي شي هغه څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو غو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا د سې تاسو ماته خپل ستونزې وایسي چې زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان څرګندې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي نو دوی کې داسې ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټر محبوبه افغان و
بڑا شیلو یماشی دلا بڑے پیا